سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستو یم پیل په خبرونو باندې کوو. نن د مرغومي یا جدي شپږمه په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل شپږ څلوېښتمه کلیزه ده. له نن شپږ څلوېښت کاله پخوا لسګونه زره شوروي ځواکونه د هوا او ځمکې له لارې افغانستان ته ننوتل. هلته د حافظ الامین په مشرۍ حکومت ړنګ او د خلق ګوند د بلې څانګې مشر ببرک کارمل په واک کې نیول. لس کاله وروسته شوروي ځواکونه د افغانستان د خلکو د مقاومت په نتیجه کې له هېواده ووتل، خو دغه یرغل او جګړې په افغانستان کې درنه مرګ ژوبله رامنځته کړه، په میلیونو خلک یې کډوال کړل او داسې ژور آثار یې پرېښودل چې ولس یې تر اوسه هم نتایج ګالي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری او د کډوالو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې یوازې په تېرې یوه اونۍ کې په پاکستان کې له 4000 ډیر افغان وګړي نیول شوي. د یو این ایچ سی آر او یو ایم په دې ګډ راپور کې چې د جمعه د دسمبر شپږویشتمه خپور شوی راغلی، دا شمیر د تېرې اونۍ په پرتله 14% زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي پولیس یې پرله پسې په کورونو چاپی وهي او افغانان له نیولو وروسته د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. د اوکراین د پازمینې تقریبا دریمه برخه اوسیدونکي د ژمي په دې یخنۍ کې د تودوخې سیستم څخه وروسته له دې محروم شول چې د روسیې ډرونونو او توغندیو عامه تاسیسات په نښه کړل. د تېرې شپې په دغه برید کې لسګونه کسان ټپیان شوي. د کیف په عامه تاسیسات او د ولسي استوګنې په سیمو دغه څو ساعته برید په داسې حال کې ترسره شو چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د سولې په هکله د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ سره خبرو لپاره آمادګي نیسي چې ټاکل شوی سبا د دسمبر 28مه وشي. زیلینسکي د دسمبر 28مه په ټلګرام کې په یو پوسټ کې وویل د نوي کال څخه مخکې ډېرې پریکړې کېدای شي. سپینې ماڼۍ چې د غونډې په اړه رسمي اعلان نه دی کړی، په فلوریدا کې د یکشمې پر ورځ د زیلینسکي او ټرمپ د غونډې مهالویش خپور کړ. زیلینسکي خبریالانو ته ویلي خبرې به په دوو مهمو مسلو متمرکزې وي، د دانبس سیمې او د زاپروژیا د اټومي بټۍ راتلونکی برخلیک. وروسته له دې چې سپینې ماڼۍ تېره میاشت د سولې لپاره یو پلان څرګند کړ چې تر ډېره د موسکو په ګټه لیدل کېږي، د سولې تړون لور ته خبرو زور اخیستی. او د افغانستان او پاکستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیمونو نن لوبه پیل کړې ده. افغانستان بیټنګ کوي او تر دې دمه په 8 اوورونو کې د 8 لوبغاړو په سوځیدو 238 منډې کړې دي. تر دې وروسته به د پاکستان لوبډله میدان ته کوزیږي او د افغانستان لخوا به هر څومره چې ټاکلی هدف وي هغه به پوره کوي. د افغانستان لپاره په نننۍ لوبه کې عثمان سادات 15 تر ټولو ډېرې منډې کړې. همدارنګه محبوب خان چې د لوبډلې مشر هم دی 9 منډې جوړې کړې دي. افغانستان له پاکستان او زیمبابوې سره په دغه ټرای سیریز یا درې اړخیز لوبو کې چې په هراری کې پیل شوي دي ګډون لري.
د ژوند رنگونو پروگرام ته خراغلست ز احمد تکل د دې خبرونه کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. په افغانستان کې خای د معلولیت لرونکو خلکو شمیر د ټولې نړۍ پرتله ډیر وي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په دې نظر ویل چې په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیون معلولیت لرونکي کسان شته. یونما په دې اړه په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې ډیری خلکو د څه باندې 40 کلنې جګړې له کبله معلولیت اخیستی دی. یونما د معلولیت لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل راپور کې دا هم ویلي چې شاوخوا 1/4 برخه افغانان له لږ معلولیت سره ژوند کوي، 40% بیا د منځنۍ کچې او نږدې 14% نور سخت معلولیت لري. د یونما د بیان له مخې په افغانستان کې څو لسیزو جګړو، بې کوره کېدلو، وچکالیو او د نظامونو لخوا په روغتیایي او اقتصادي برخو کې کمزورو اقداماتو د هیواد په کچه د معلولیت لرونکو خلکو شمیر زیات کړی دی. په دې خبرونه کې نن له باقی بریال سره چې په تیرو څو لسیزو کې د معلولیت لرونکو انسانانو په ملاتړ د هڅو ډګر ته راوتلی دی خبرې کوو. ښاغلی بریال مدني فعال او شاعر هم دی او کله ناکله په سیاسي ډګرونو کې هم خپل غږ د معلولیت لرونکو انسانانو په پلوي اوچت کړی دی. په دې خبرونه کې به له ښاغلي بریال څخه واورو چې د معلولیت رنګ څه ډول دی او له معلولیت سره ژوند کول څه ډول ښکاري، مخصوصا هغه مهال چې د سترګو رڼایي دی د تل لپاره له لاسه ورکړی وي. دارنګ ښاغلي بریال په خپلو شعرونو کې بیا بیا تصویر کړی دی، خو نن به په خپله خوله راته ووایي چې نړۍ له لیدو پرته څنګه ښکاري. بریال صاحب خبرونه ته خراغ لست مګو تاسو څو ځلی بیا بیا خبرې کړې دي په دې ورځ په نورو ورځو تاسو د افغانستان د ژوند په بیلابیلو برخو کې له مدني فعالیت نه نیولې تر فرهنګي فعالیتونو پورې او حتی په سیاسي ډګر کې یو فعال شخصیت پاتې شوی یست. ورن ستاسو لمرنۍ خبرې واورم بیا به وروسته لغه د ژوند رنگونو اصلي موضوع ته ورشو او لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه له دې زاویې به ستاسو له زاویې به ژوند ته وګورو. خو لمړی کله اوریدونکو سره ستړي مشي کوي او یا د دې خپرونې اوریدونکو ته کوم پیغام لرئ مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو دی.
ښه مننه تکا صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو معززو اوریدونکو ته او کارمندانو ته او له هر څه نه وړاندې په ځانګړې توګه خپلو معلوماتو لرونکو ورونو خویندو اغلو خاغلو ته د زړه له کومې مینه سلامونه او درناوی. ډیر ویاړمه خوښ یمه تاسو لطف کوو زما په رابطه مو خدای دې وکړه. هغه څه ستاسو وویل ما کړي بیا یې وکړی شم نو ډېر ویاړمه چې درسره یم.
خوشاله
او مې روانه یاستې دا ټول هوادوالو ته خوندورونو ته د موږ معلومات ترونکو وګړو ته د دې مبارک باد وایم او په دې رابطه به ان شاء الله به ورورو د تاسو د پښتنو ته به ځواب وایو او په خدمت کې به یم.
ډېر زیاته مننه بریال صاحب. کوریدونکو ته ووایاست چې د سترګو رڼایي مو یا لید د سترګو مو څنګه له لاسه ورکړ څو کاله مخکې و په څه څپ څپ ښول.
اها دا خو نو د پېسلا یو وګړه ساده یا کی ساده خو په هر حال د پلانډو کې وایم هغه مهال د شپږ وشتو کلو او شپږ میاشتو وم د شپږ وشتو کلو شپږ میاشتو وم دا په یوه وخت خو جګړه روانه و د جګړې غلمړنی کلو نو موګه د یو نظامی سرتیری په توګه باندې اته په وظیفه اجرا کوله. بیا متاسفانه یو سبایی وختي د سپوږمۍ پنځلسمه شپه هم وه نو دلته سبایی وختي زه د پرسونل ماین دا د ما تر پښې لاندې وچاودېد او د همغه اول انفجار سره د دمکه وشوله نو د ما دغه ښې پښه مې له زنګانه ښکته هم کت شوله او ټول وجود مې او له هغې نه مهمه مخ او سترګې مې شدید هغه شوله ده یعنی متاثر شوله د هغه اوسې تداوي م نږدې دوه کاله روانه و د کابل په 320 روغتون کې همدغه ډول فدریف اکادمي د فکر کوم په ماسکو کې او اوس زیات وخت په برلین کې په شارعتي روغتون کې اته میاشتې شاوخوا او درې میاشتې بیا یو ځل د آلمان د نظامي روغتون کې بیا وم نو لږه نه دا وروسته به د کستاسو لري دا ونه وکول دا فرهنګي د لکس میروتیایي حالت خشو د ښاغې د روخان په مستو بل اخر به کورونا ژوند مه هم جوړ شو نو ورو 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 لګاله سره سازګاری وکول او وینې په حساب یو صبر او یو هغه فکر کوم چې انسان باید ولري یو مقاومت او نو دا د جګړې د قربانیانو د ډلو نه یو د ټلو نه یو کسما او واقعا جنگ هغه جوړ د جنگ چې مشهور دی شه په سیا د بیا ته کې واقعا یو منفور کلمه ده ما په خپل وخت د جنگ په غندر کې مختلف صدوري زمي ویل دي نو دې کال ان شاء الله نو څه کفایت کوي او
که دا وایي نو معلومات یو واسه وختل چې پښتنه وکم لاند کراته وایي چې کومه سیمه د افغانستان او کوم کال وو دا پیښه چې وشوه.
د دې لپاره یو شپیتم کال دی تراتان یا چنګاخ پندلسمه وا او د سیمه پنشیر پکې پنشیر کې ودا د پنشیر د خانز د فکر کوم منطقه د خود د پنشیر په دره کې وو دلته یو د بل عملیات وو هغه وخت نظامی عملیات وو او دغه څه د حادثه په شونه ډیر نسو یو شپه تم کال دا د اوس درې سل وختم کال کې موږ روان یو څلور
سو څلورم کال دی تقریبا څو څلوي کال شول. مننه ډیره زیاته بریال صاحب. که لطفا اوریدونکو ته دا هم وایست تاسو مخکې یادونه وکړه چې عادت شوي له همدغه حالت سره له تیارې سره له نه لیدو سره عادت کېدای شي.
ها تیاره خو په یقین مشکل ده انسان ته، بیا خصوصا په ځوانۍ کې د حادثه وشوله. مته زه اوس په دې باور یم چې اصلا او دا یو واقعیت هم ده. تاسو به الایام یا روزهای دشوار د ډاکټر تهستان لوستی وي کتاب، نو دغه تیاری دغه د بصیرت ظاهري لاسته ورکول یوه مسله ده، اما د زړه روښانتیا دا بیا بله مسله ده. خو په حقیقت کې همدغه عقل د انسان یا دغه اراده د انسان دا د انسان رهبری کوي. زه ساده مثال ورکوم تا کاسب موږ ګورو یو څوک مستاد ده، مثلا مستاد ده، نو هغه تر پله لاندې ژوند کوي، غوره حد لري، منتا هغه عقل کار نه کوي. یا په ډېرو مواردو کې سترګې دا دین انکار نه شي کېدی چې سترګې خصوصا چې زه شیری هغه سرم یو تان نه لرم یا یو علاقمندي لرم او له مینې سره د ما له همغه ماشومتوب نه لیونۍ مینه وه، له هغه مینې سره د هر څه له ښکلا سره له طبیعت سره د انسان د ښکلا سره او دا مسلې سره د ما ډېره مینه وه. او مینه خو زیاتره هغه هم کېږي، دا په سترګو باندې هم هغه کېږي، دا یعنی ضرورت ده. خو په هر حال اوس خو زه عادي شوم، چون ډېر وخت ووته د دغه فبروري کې د دوه زره شپږ ویشتم اویا کاله پوره کوم، نو عمر هم تقریبا مخته لاړ زیات. خو بیا له نیکه مرغه چې ما نکه یو سترګه سترګې اخیستل شوي دي، موږ مقاومت وکوو. بیا ډېر څه د موږ په برخه شوي دي، ښه کورنۍ په حساب صالح اولادونه یوه همراز ما یا فعاله یا د ژوند په چارو کې ملګری تر پایه میرمن او همدې خلک د خلکو مینه او دا موږ ته خو نو دا مسله ورو ورو راته برداشت م ته راته اسانه کړه.
ډېره زیاته مننه، په زړه پورې مسله مو یاده کړه. بې له شکه چې د کورنۍ په مرسته ټول مشکلات حل کیږي یا اسانه کیږي که ووایو، مګر بریال صاحب حتمان به یو ستاسو د کورنۍ غړی یا یو د ژوند ملګری یو څوک چې ستاسو په ژوند کې وو، هغه به همیشه له تاسو سره وي چې ستاسو لاس بنیسي، تاسو تر یو ځایه پورې بیایي، کله چې یوې غونډې ته ځئ، کله چې د ملګرو لیدو ته ځئ، کله چې یو کار لپاره بهر ته وځئ، هغه وخت چې تاسو په پارلمان کې غړیتوب درلود، یعنی کله چې له کوره وځئ، یو کس عموما له سړي سره وي کله چې یو څوک معلولیت لري چې تر یو ځایه پورې رسوي، تر یو ځایه پورې مرسته ورسره کوي. دا باید تر ټولو زیات ګران انسان وي یا زړه ته رانږدې وي. داسې یو کس تاسو په ژوند کې څوک وو؟
واقعي جالبه مسله تاسو ورته اشاره وکوله. په هماغه له پایل د معلولیت نه له برزوانۍ نه د ما تره کاکا مې خو په عمر کې د ما نه 15 کاله کشر ده، ښاغلی روښان، اوس پر دې سه په لندن کې له وطنه لرې. نو هغوی را سره واقعي ډېره ناپایه مرسته یې وکوله، ډېره له هر لحاظه، هم د فرهنګي لحاظه، هم دغه لکه تاسو وویلې څنځه دوه معلولیت لرم، فزیکي او حسي. بیا د پښې معلولیت نو دلته د اړتیا لرم چې د موبیلیټي او دغه باندې تعلیمات د ما لپاره تقریبا دومره کافي نه وي، نو باید یو څوک را سره وي. په یوه مرحله کې هغوی وو، په بله مرحله کې مې کشر ورور درې پښتو شاعر ښاغلی ساده میوند و. بیا د وروستي نږدې شاوخوا 10 کاله آریندای نواب د موږ ارجمند مشر زوی ده، او همدوی دي سره سره همکاري کړې ده. او بیا اوس خو مې لمستیا هم دي، هغوی د سره لاس راکوي. دلته نږدې یو پارک ته ځمه، وځمه تازه هوا ته، ته ګردش کومه، کوشش کومه ته ووځمه، وګرځمه په کور کې هم یو ډول آزاد جمناستیکي حرکات کومه. نه یعنی زه راضی یم، نظر خپل ما حالت څه لرم او په دې عمر کې څه یم، له ژونده راضی یم. اوس نو عادته ستونزې او مشکلات شته دي. مته یوه مسله شته ده تکاسه چې دغه احساس انسان ځوروي، دغه احساس انسان دا شاعر یا اربع احساس او دغه عاطفي انسان ځوروي. دا چې په دنیا کې زه ګورم څه روان دي، یپ تاریخو کې د ما ډېر علاقمندې دلته یې مسایلو سره، دا اوس زه خبرونه دقیق تعقیبوم د نړۍ، نو شعرونه مې هم بعضې مسایل ته ویلي دي. نو دغه بیا ما ډېر ځوروي چې ای کاش انسان همیش ښه وای، هغه رحماني و تقدسي اړخ پیاوړی وای نسبت اهریمني و شیطاني اړخ ته. خو متاسفانه دا د داستایوفسکي په هغه د کارمازو فرونه په غی کې دغه ټول جریان هم د سویل شوې ده سه انسان تقریبا زیاتر متاسفانه یو ځناور نه هم په بدینو حالاتو کې عمل کوي ولې ډېر ښه انسانان هم شته چې واقعا په هره برخه کې د انسانیت لپاره کار کړی ده او انسانیت ته متعهد دي نو دغه څه مسایلو سره مینه او علاقه لرم دا اوس هم کله ناکله د روحي او رواني حالت ښه کېده په خاطر موسیقی اورم ضعیفه موسیقی اورم ښه اثر را باندې کوي نو او دا پروګرامونه اورم ادبي او فرهنګي که څه هم بس خو دا حالات د وطن د موږ یو متفاوت دي په هر حال مبدس یو حال ژوند در روان ده فکر کوم چې ژوند په هر حال باندې ښکلی ده او غنیمت ده ولکه انسان دا ژوند له لاسه ورکوي وروستۍ سترګۍ ته رسېږي کوم شعر کې پخوا ما ویلي دي وایي آغاز چې د ژړا او انجام خاموشي ده ته ښکل ته ستړي څه ستومانه ژونده ستا وو منزلونه نو بیا وروستی منزل هم راځي هغه طبیعه د انسان راځي او بیا یو بله مرحله شروع کېږي نو زه فکر کوم چې ژوند باید موږ غنیمت وګڼو
ډیر زیاته مننه که یو بل سوال هم ځواب راکړي بریال صاحب بیا وروسته زغواړم چې له تاسو نه شعرونه هم واورو او اوریدونکو ته خپل شعرونه مخصوصا په همدغه ځانګړې مسله کې چې د معلولیت سره اړوند مسله ده او د ستاسو ژوند بدل کړی یا ستاسو د ژوند تګلوری بدل کړی بې له شکه همداسې به وي په دې باب هغه اړوند شعرونه چې تاسو په دومره کلونو کې ویلي دي یو څو شعرونه به له تاسو واورو خوس لطفا درته اوایس تاسو ول موسیقي او ری تاسو ول چې خبرونه ګوري مطالعه هم کوي کنه د مطالعه پختنه ځکه کوم چې تاسو اوریدونکو حیات خای فکر وکي چې د سترګو معلولیت لرونکو کسان خای مطالعه ونه شي کړای مګر زمال نظر کې دی شي چې دی وبل چا په مرسته هم مطالعه وشي او یا د اوس چې ام پی 3 یا غږیز کتابونه راوتلی دی زمانه بدله شوې ده هم کې دی شي چې ځینې کتابونه خلک مطالعه کوي زه غواړم پوښم چې اوریدونکو ته وایاست چې په موسیقي سربیره یا دغه نور مصروفیتونو چې تاسو یاد کړل سپورت او د نور کتاب هم تر اوسه پورې لولای کنه
خا وو بالکل 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 زلدغه رومان سره ډیر لیونی ملرما لرما رومانونه مې ډیر زیات خوښيږي د دې نسیم اجازه کوم اردو کې څوک دا غي رومانونه را ترجمه شوې دي هغه مې زیات تر څه دی چې د لارې نه څه د رادیوګانو د لارې نه او په کور کې هم لمه سره شته دي هر وخت د سید احمد احمدي د دې آصف عمر صاحب د دې دوستانو خسته خسته نه ولنه دي او د دې سره د ماډی رضا تعالی خمن دي او د درکې مې د پښتون آینو دایره تلونی بل در مې را تلونی یار نه دای څه وخت ولې جاته ولدي او زه په خپل ته خو لبر لیک سره آشنا یم په متاسفانه لیک د ما د وسر روحي رواني لاره د ټاکن کمپیوټر او بعضې مثال سره کړن کېدای شو د موږ نابینایان اسم شتون ده لري او بیا ځینې غږیز مثلا خو لکه تاسو اشاره وکوله هغه هم څه دي هغوی نه ترای استفاده کوي مطالعه خو ډېر ضرور ده نهایي کتاب د انسان د ژوند هغه نهایي هغه د یعنې هغه کوم هغه نه فکر مشهور فرد وای کاش بودم چون کتاب افتاده در کنجه خاموش تا نگردد روبرو جز مردم دانا مرا نو کتاب مقدس است پیتله ده او زید دیر میره دارم او رمه او تقیبه اومه
دیر حالا پختیانه تاسو یادوانه وکره که دیشی چه رتووی است چه چنگ کینه ده ده کتاب ده لوستلو پروگرام چنگ جوره وی تاسو دوی توایی دوی کتاب در تخوخوی بیا مخامخ سره کینه چنگ ده پلان چه جوره وی در لطفن را تشریح که ده زکا وایی ما چه که دیشی چه نور پا این شرایطو که ستاسو پا شرایطو که خلق هموی پا افغانستان که بیل شک باوی چه اغو هم ستاسو لتجربو نه کار واخلی
بلکل بلکل شته دي مګر خو نابینایاتو تعداد د موږ په هېواد کې خو متاسفانه د جګړې په خاطر د مختلفو عواملو د طفولیت دورې دغه ټول معلولیتونه حسي فزیکي او نارسایي د هوش او رواني دا مسایل اوس لا زیات شوي دي هغه یوه نوعه د معلولیت ده عقلي او عصبي دا مسایل نو تاسو له ښې مسالې تجربه ته که څه اشاره وکوله ما اوس خو اریندی بوخته یو دولتي ساره کې اداره کې ماموریت لري او د کورنۍ سره مې نو ماشالله ټول همکاري سره کوي او په تیر بیا پښتانه آینو د ما یو لورکې دا غت درې څور کاله مخه پانتون ته هم کامیاب شوه وته په نو د دې انجونو تعلیم یا تحصیل لوړې ذکرې ودرندې دا د هغه اوس منتظر دی یو ځله باید درو خان درې سمستر وایي نرسنګ اته هم هغه اوس دندې ترې دي نو هغه ته پروګرام جوړوي اوس د ما فرهنګي کار دا و آریندای دی عمدتاً نو داسې پروګرام کوم چې اول خو هغه د دې مال شروع هغه هم دا کاتب یا لیکوال هم درته لیکي مثلا کمپوز دی بی او یا په کتابچه کې په ابتدایي شکل تلیفون کې لیکي هغه او چې دا څنګه په نوبت سره لولو یا مثلا ناولونه راخلو مختلف دورون کې ناول مثلا د ډاکټر صاحب محب الله خان نو ډیر ښه دي دا اوس هم د پخوانه مګلرو یو بل درکې مې ده هماسه اغم لسم سنت منتظر ده غیم را تلونی دلان د قصې ولر خصوصا دلان د قصې سره هم ډیر مینه لرم د دې و هغه عام یو هغه ده وای په تعریف کې ساي بو کو کشیا وای ته په مبالغه کې بیا د حقیقت ویل دي یا جوانه با جامع انتقاد دی هغه هم لري دا مسائل او زبل ورسته کې زیات شوره مې هغه هم ویل دي دا تنزیه شورنه می ویلی دی دا دی طوله نبازی مسائل می نقب کردی دی تنزیه شورنه دی تی هم نشخان لری و هم درخان لری نو آقا هم دوی را تلی که وسمی یو بلا مجموع پینزخ خوخ پریش شوی دی مخ که نشاف شوی وی او یو بلا بلبل که دوا با ویلیش را دی دری شورنه می ویلی دی نو مطالعه پانده ترتیب سر همه غلدر که می زیادتر و سر مصروف وی نور داده باتا آقا نا استفاده که و مثلا نراتری کار روی په فلش که و په داغه که په یاد اقل ده کسیت په سیستم که آورا میکتن ده ماشنوائی و ده کمزوری شبه ده او ولی ده غیر ده آقا که ده شید ده مناسب وقت که انشالله و سه اقدام مکو ده مالجه لپاره نو آقا کی گرده وش لجوان ده خوب راضیه ما یو حالا سیوم ده تنز راضیه ما تلنی که برگه ده سیوالات تاقل سیاد اقل په هیوال که جگره وست نشته دا تا یو خوشبختی دا موږ یو نسل د بنا سلو ترې نسل مختلف جنگونه او مختلف عوامل او لغه سیاسي اسنه به تیری کو خو جنگ د جنگ په لغه باندې دا کو څه په غاړه کې موږ تاسو فائدہ ام یاستو یعنی یو وحشت ته دنیا یې غندې ملګری ملتونه یې غندې اروپایي ټولنه یې غندې ټول یې غندې دا نن ما په کومه راډیو کې وو د یوریزون دا کال ته دغه یاره کې اروپایي اته د اسرائیل په خاطر باندې په دې خاطر چې هغوی نه وایي په اسلام باندې که ووایو هغه یې کړی دی بشرد جنایت یې کړی دی ډېرو هېوادونو دا مسابقه تحریم کړله دا یو داخله ده یو انساني همبستګي ده نو دا مسایل ماته ډېر جالب دي زه فکر کوم چې انسانان د یوې کورنۍ غړي دي بله مهرباني
مننه بریال صاحب که تاسو موافق یاست که پښتیانا د اوس له تاسو سره په څنګ کې وي کېدای شي چې د دوی په واسطه یو شعر واورو البته یوازې که تاسو غواړی او موافق یاست
په سر سره ګو پښتانه به د سردان در معرفي کړي که وخت وي یو لنډ شعر ما فلسطین ته ویلی ده او یو بل د وروستی د ما ډېر وروستی شعر ده همغه دوه شعر به درته ووایي
مهرباني مهرباني پښتیانه جانې ستړې مه شي تاسو ته ښه راغلاست وایمه لمړی که اوریدونکو ته په خپل ژبه ځان معرفي کوي چې خلک پوښتي چې تاسو د بریال صاحب سره څه رابطه لري او په کورنۍ کې د غړیتوب په حساب باندې تاسو له دوی سره هغه مناسبت کوم دی
سلامونه او نیکی هیلې درغل صاحب او د اقتصادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته مینه او درناوی
وعلیکم
السلام لور او همدارنګه دی غوی فرهنګي همکارا او سمدا نو سپستاست والد صاحب یو شیر وړاندې کوم
او میرا بنیو
انوانی دی دریم خط منن لنا پایا سمندر دی یادونو لګردابا د شاعر د خیال رنگینه دنیا دی ته راشه راشه لنا پایا سمندر د یادونو لګردابا د شاعر د خیال رنگینه دنیا گئی ته راشه راشه د بی درد ول جهان د سخزړ ول دنیا نه د احساس او عواطفو د نړۍ ته راشه راشه د الهام خپيري راشه ما د خیال پر وزرو واخله د الهام خپيري راشه ما د خیال پر وزرو واخله د توبه تر ونه لاندې چې یو څو شی به د مشم د کوثر یو څو پیالي او خوبولی خوبولی ګوندې درې لدی خلګو ګوندې هلته اسوده شم. ما مات کړی دودونه په ما پوری الزامونه زه وتلی له رواجه زه د دوی له باورونو زه هم هغه دریم خط یم چې زه ځان لوستلی نه شم نه هغه چې لیکلی زه یم پټ له نظرونو. آه افسوس اویا کاله له بینومه بینخانه د مانی په انځورونو کې چې څو رنګه تصویر یم. عمر تیر شو او خوبونه ما له خوب نه دی لیدلی هغه خوب چې زه یې غواړم هغه خوب چې یې تعبیر یم. اهورا مزدا او هغه روایات د اوستا یې هغه لوی ګردوارې او هغه لوی لوی مندرونه دا زنګونه کلیسا خو رحماني یو آواز دی دغه دنګې منارې او دا سپېڅلي جوماتونه. لا هم هغه د فرعون او موسی کیسه روانه لا هم هغه د رڼا او د تورتم مقابله ده. یا انسان ته به ورپاتې له هغو نه دا دستور وي د قابل او د حابل چې را روانه سلسله ده. ګل پر هر سوي داغونه د ژوندون پر لارو یون دی لالهان د مسافر او نامعلومه انتها ده. یا بریا د بریمنو یا د مینې هنګامه شي اورنۍ مینه هوډمنه تر وروستۍ سلګۍ زما ده
ډیره زیاته مننه له تاسو نه پښتیانه جانې. کیدای شي چې د خبرونې په دوام کې کله چې یو بل شعر د بریال صاحب هم تاسو موږ ته او اوریدونکو ته وړاندې کوي نو همدا د ژوند په دردونو باندې د بریال صاحب د شخصي ژوند او هغه ستونزې چې د خپل شخصي ژوند کې لیدلې دي کیدای شي هغه بل تاسو نه وړاندې په خبرونه کې بیا هم واورو. له تاسو مننه چې د بریال صاحب شعر مو اوریدونکو ته واورو.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام له ازادۍ رادیو اوري د خبرونه میلمه دی د معلولیت لرونکو افغانانو یو فعال شاعر او مدني فعال باقی بریال. بریال صاحب یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. په افغانستان کې معمولا داسې ده چې یو ځل چې په د حوادثو کې څومره کسان چې معلول شوي دي په ډیرو کسانو کې له دوی نه ما دا خبرې اوریدلې دي له ځینو معلولو کسانو نه چې یو ډول نا امیدۍ احساس کوي. زه چې تاسو وینم ستاسو شاعرۍ ته چې ګورم تر اوسه پورې هم خورا زیات امید زه ستاسو په کارونو کې ستاسو په ادبي کارونو کې وینم. دغه امید څنګه په خپل شخصیت کې تاسو راویښ کړ او پیاوړی مو کړ چې په همدې توګه زموږ نور هیوادوال هم وکولای شي چې همدغه ستاسو تجربه تکرار کړي تمرین وکړي او همدغومره پیاوړی حوصله او هوډ ولري؟
دا مسله خو تکاسب زه په دې باور یم چې اصلا انسان باید لکه پراخ دی پیدا کی وسی دنیا ته په بل سترګه وګوري د ژوند ستونزو ته د ژوند مشکلاتو ته. ستونزې خو تنها بس نه دي چې معلولیت کې شته دي. ته باور وسته چې دا درېمه نړۍ کې دا اوس یعنی په هره کورنۍ یا په هر دي کې په هلته په پرمختللو ټولنو کې ژوند ستونزه د انسان سره ملګرې ده. ژوند پرې وتل او پاتېدل دي هماغه یو دری باید وای در جاده هم امار دویدن هنرش چیست؟ مردان دویدن هنرش در خم و پیچ است. نو انسان باید دغه وړتیا په ځان کې پیدا کی او آماده بی تیار بی د هر ډول حوادثو مندلو ته زغملو ته حوصله ولري او هغه څه چې لري په هغې باندې شکر گزاره وي. دا ډېره مهمه مسله ده که موږ بل فرد د یو طرف نه معلولیت لرو له بل طرف نه کورنۍ لرو له بل طرف نه اولاد لرو بل طرف نه حداقل دومره یو صحت لرو چې ژوند مخته وړای سو، د ژوند بیړیم دا یو مسؤلیت ته انسان ته ځا سر منزل ته ورسوي، او که څوک وکړی شي په ژوند کې لاسته راوړنې ولري، په ژوند کې د ساوردونه ولري، لکه دا لوی انسانان، لکه دا ستر انسانان، دا نوابغ، دا هغوی چې بشریت ته یې خدمت کړی ده. نو د ما په ډېر درناوي د موږ له ګرانو خویندو ورونو معلولیه سرونکو وګړو نه دغه مې هیله ده چې هېڅکله متاثره نه شي، او د ټولنې نه مې هم دغه هیله ده چې هغوی د ټولنې د وګو بار ونه ګڼي، احترام ورته ولري. معلولیت جدا مسله ده، محدودیت ده، اما کاملا هغه نه ده چې انسان نه شي کولی هر څه کولی شي. مثالونه شته دي، د موږ په ټولنه کې شته دي، په جهان کې شته دي، ډېر په ډېره پراخه پیمانه باندې. هېڅکله معلولیت مانع د فعالیت انسان نه شي کېدی. زه د خپل شخصي ژوند ته ګورم، تکل ته خو موږ او تاسو په فرهنګي پروګرامونو کې څلور شپېتم او کلونه نه فکر کوم سره یو ځای وو. بیا زه پېښور ته ولاړم، هلته د روشندلان مجلې مسؤول مدیر وم ډېره موده. بیا راغلم اوږده موده، دیارلس کاله افغانستان په مشرانو جرګه کې ما د معلولینو او شهیدانو انتصابي استازیتوب کاوه، او په څو کتابونه موږ مشترک لیکلي دي د نورو ټولنو سره، مثلا حقوقي ملاتړ یوه جزوه وه، د حقوق بشر یا ملي ترمینولوژي د معلولیت په هکله باندې دغه ناوړه کلمات نه استعمال، معلول ته درناوی، د معلول کرامت، انساني طریقې، ارتقا ته، او دغه نړیوال کنوانسیون همدغه ټولو مسایلو باندې اشاره کوي چې د معلولیت ته باید هغه د ثقل شعار هم همدغسې یو شی ده چې د معلولیت محور ټولنو ارتقا او پیشرفت ته ځانګړې پاملرنه دا ډېره مهمه ده. نو په ټولنه کې ادغام، په ټولنه کې بیا ورګډېدل، د ژوند هر څه کولی شي انسان، ولې به نه شي کولی؟ انسان دومره یو توان او ځواک لري که په ځان کې راپیداره کړي، راویښي، چې په کار یې واچوي. او که یې څوک عاطل او باطل دي، ولو که جوړ هم وي، موږ ډېر مثالونه لرو، هېڅ نه شي کولی، هېڅ نه شي کولی. نو موږ باید د لوی انسانان سرمشق ګرځوو ځان ته. زه په همدغه مسیر باندې کوشش کوم چې مخته ولاړ شم، او د تاسو نه مننه. ما ته مې هغه راکړه په حقیقت کې، روحیه هم راکړله چې لا زه تکړه شبا او لا د ژوند دغه کمپیټې زه د پرمخ باندې یوسم. یو ویاړ مهم ده چې انسان یې ولري، عزت مهم ده چې انسان یې ولري. نو دا نور مسایل دومره زیات اهمیت نه لري، نیک نو دغه ټول مسایل هغه مسایل دي چې معلولیت خو طبیعي ده، یو درد ده، هر ډول معلولیت یو درد ده، یوه نیمګړتیا ده، یوه کمی ده. انسان تر من حیث انسان متاثره کیږي، خو په هر حال مقاومت
او بریال صاحب دلته په د پرمختللو ټولنو کې د معلولیت لرلو ته دوی معیوبیت نه وایي. معیوب مونږ عموما له عیب نه راغلی کنه، یعنی یو عیب، یعنی بدګڼی فکر کوو یا ګڼو یې. مګر په داسې حال کې چې معلولیت لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه محدودیت دی، ناتوانی نه ده چې ته هیڅ نشي کولای. یوازې په ځینو برخو کې ستا وجود اجازه نه درکوي یا له محدودیت سره مخامخ یې. څنګه په ټولنه کې کېدای شي چې دغه ناوړه فکر د هغو انسانانو په باب چې معلولیت لري له منځه لاړ شي؟ تاسو د انټیګریشن یا په ټولنه کې د ادغام یادونه وکړه چې په نورو ټولنو کې، دلته مثلا په لویدیځو ټولنو کې ما لیدلی دی چې کله معلولیت لرونکو انسانانو ته حتی د کار په ورکولو کې یو لړ ترجیح شته، یعنی لومړیتوب ورکول کیږي. په ټولنه کې کله چې بس ته خیجي، کله چې په ترین ته یا اورګاډي ته خیجي، نو خلک ورته احترام کوي، ځای ورته خوشي کوي. هیڅوک په معیوب یا معلول انسان باندې مسخره یا ټوکې نه کوي، حتی ورته یادوي نه. دغه دود تاسو د معلولیت لرونکو وګړو د ټولنې له بنسټ ایښودونکو څخه یاست، په دې برخه کې مو کار کړی، مدني فعال وي، دا دود څنګه له منځه تللی شي په دې ټولنه کې؟
ډېر ښایسته مسله تاسو راواخیستله، نو دا زه سره کاملا د تاسو څرګندونې ډېرې وسیع وې، د ښایسته معلومات پکې وو. اول خبره خو دا ده چې زموږ د ټولنې یا په مجموع کې د وروسته پاتې ټولنو ټولنې شرایط کوم عیني ذهني حالات لري، د خلکو کلتور، دغه سنتي عقاید، او دا ډېر مسایل اثر پذیره دي. هلته خو انسان پرمختللی ده، اته متمدن ده مهذب ده اته دي انسان مغه مقام ته احترام موجود ده او دغه اخ کوم ده دغه درناوی ده ډیر ضرور ده ډیر ضرور ده یو بل سره مینا ورکول یو بل تلاس ورکول یو بل سره په هر حالت کې غم شریکول یا بل فرض خپل حتی له رو امکانات سره شریکول نو تا ډیر ضرور ده موږ په دې کتابونو سره مخکې مایات کول دا مشترک دی کړي د نورو دوستانو سره ته شهدا او والدینو چارو ته گزاره دغه وخت نه مسؤلینو سره یا د کابل پوهنتون له استادانو او د علوم اکاډمۍ له یو شمېر غړو سره نو هغه کې دغه مسایل ټول ته اشاره شوې ده یو مناسبه ترمینولوژي ورته په کار اچول نه توهین نه تحقیر خدای مه کړه او محدودیت خو کاملا څرګند تاسو وویلې همدغه د ډسبلیټیو د معلولیت تعریف هم دغه شی ده چې معیوبیت په هیڅ وجه باندې معیوبیت نه ده معلولیت د یوه عامل په نتیجه کې مینځ ته راغلی وي نو هغه ته معلولیت ده او دا ناتوانی په هیڅ وجه باندې نشي کېدی محدودیت ده مثلا یو روغ جوړ حرکت کوي ژر د اول پور نه اول څلورم پور نه اول پور ته رسېږي مګر رسېږو لږ په ځند لږ د امسا په مرسته یا لږ د یو چا په مرسته یا لږ څه په تدریج باندې ولې هغه کار کولی شو بل هر کار چې یو نارمل انسان یې کولی شي ممکن موږ یې وکړی شو مختلف استعدادونه دي په مختلفو برخو کې نو زما هیله همدغه شی
ده چې اول سوال دا دی بریال صاحب سوال دا دی چې په خلکو کې څنګه دغه عادت تعمیمېدای شي یا ترویجېدای شي یا خلکو ته څنګه قناعت ورکوي همدغه مسله چې تاسو یاده کړه دا به څنګه کوي څوک به یې کوي دا
اصلي سوز همدغه ده هغه مشکل همدغه ده د موږ غوندې ټولنو کې وروسته پاتې ټولنو کې ډېر مشکل همدغه ده چې خلک تقریبا په دې باور دي چې معلول نه په حساب بار دوش دی جامعه ده معلولیت معیوب ورته وایي هیڅ کار نشي کولای په دې بار اوس مهمه ده چې موږ خلکو ته وښیو مثالونه ورته وړاندې کو ژوندې دا د موږ خپل ټولنه کې څوک
موږ یعنی څوک
یو توې دا کوم د تاسو
موږ یعنی څوک
مثال معلولین او ټولنه یو طرف ته خلک دی کورنۍ ده محیط ده ماحول ته بل طرف ته معلولیت لرونکی انسان ده نو دغه دوه هغه دي ده اوس دا کېدای شي چې ټولنه دغه معلولیت لرونکي انسان ته مینه ورکړي درناوی ورته وکړي او څنګه تاسو وویلې د کار شرایط ورته برابر شي د آموزش د زده کړو د مسکن د کاریابۍ د ټولو مسایلو ته دا کوم ملي ستراتیژي چې موږ جوړه کړې وه په هغې کې دا قانون د افغانستان په سطح کې هغه کې دا ټول مسایل روښانه شوي دي نو په هغې کې دا ټول مسایل ته اشاره شوې ده دا ټول مسایل او دا معلول په ټولنه باندې حق لري او له دیني او اسلامي پلوه هم موږ دا معلول ته درناوی په دې کې ډېر مثالونه شته دي ډېر ژوندي مثالونه شته دي او په نورو دنیا کې خو شرایط متفاوت دي تکا صاحب خو ټوله ټولنه رسېدلې ده نو موږ مې ورو ورو اوسم زیاته هدا پورې فکر کوم چې یو تغییر راغلی وي ولې هلته خلک د معلولیت سره یو نوی آشنا شول یا یې ویني په هر کور کې معلول شته ده په هره څوک چې وزي د کور نه معلول ګوري او د معلول ستونزې ورته معلومېږي خو هغه درک او هغه احساس تاسو ویلي چې اوس څنګه دا وروزو نو هغه به فکر کوم یو څه زمانګیر وي چې پخپله د خلکو د درک او د پوهاوي سطح متغیره شي زه یو مثال درکوم لنډ د ما او خیر دا اوس زما سره ناسته ښاغلی حافظ شاهین د کابل پوهنتون نه په لوړه درجه باندې د ریاضي فاکولټې نه فارغه شوی ده د هغې لاس یو ملاسې معلولیت لري اوس په دوو انسټیتوتونو کې استاد ده د ریاضي او د فزیک دا یو ژوندی مثال ده په همدغه کابل کې همدا اوس فلم دی استاد ده نهایي لس ساعته فکر کوم په اونۍ کې په دغه مختلفو انسټیتوتو کې یو د روغتیا ده او یو بل د حسابداري که کبي انسټیتوت ده په سید نور احمد شاه مینه کې دا حافظ شاهین هم دلته استاد ده ممکن د شاګردان څوک دې موږ غواړي دا ځوان ده د دې شوکولو شاوخوا ده هغه د معلولیت هم لري منتها کار کوي داسې معلولیت خو البته بعضې معلولیتونه استثنایي هغه ته بیا ضرورت لري پاملرنې ته او څارنې ته او ښوونې ته او روزنې ته په هغې برخه کې پیمانونه شته دي مثلا د مراکش نړیوال پیمان دغه د حسي معلولیت په ارتباط باندې هلته مسایل روښانه شوي دي او دغه د فزیکي معلولیت لپاره دغه رامپه او بعضې مسایل لاسنیوی دغه د اسانتیا به برابر شي د بل چار لپاره دا مسایل ټول خو د موږ په ټولنه کې لا فکر کوم موږ دې مسایل ته زیات کار ته اړتیا لرو زیات وخت ته اړتیا لرو څو چې موده تېر شي داسې حالت را مستر شي چې ټول خلکو هغه حالت تغیر وکړي نو تاسو یو حالت په راغ بشي امیدوار یو
مننه زغوارم چې ستاسو د خبرو یو برخه اوریدونکو ته داوس وریاده کما چې د یو خپل د کورنۍ د یو غړي د پوهنتون د استاد یادونه کوي مخکې تاسو یادونه وکړه چې معلولیت مایوبیت نه دی یعنی بدی نه ده بدګنه نه ده بلکې یو محدودیت دی د انسان په اجراتو کې په فزیکی اجراتو کې اوس زه د دې ستاسو د دې کورنۍ د غړي یو مثال غواړم اوریدونکو ته د مثال په توګه یاد کوم هغه اوریدونکو ته چې که ستاسو خبرې ترې پاتې شوي وي دا د بریال صاحب خپلوان چې دی د کورنۍ غړی چې دی په یو پوهنتون کې ریاضي درس ورکوي ریاضي یو له ډیرو سختو او مشکلو مضامینو څخه دی چې په پوهنتونونو کې په مکتبونو کې په ابتدایي مکتبونو کې او په لیسو کې او په پوهنتونونو کې د ډیرې لوړې سویې استادان غواړي ډیر انسانان چې په شاوخوا کې د دوی شته لاسونه پښې سترګې هر څه یې جوړ دي مګر ښایي ونشي کولی چې د دوی په اندازه په یو ځای کې تدریس وکړي یا له ذهني نظره د ده په کچه په یو ځای کې لاړ شي یو ډلې د انسانانو ته په یو پوهنتون کې په یو انسټیټیوټ کې خلکو ته د ریاضي چې ډیر مشکل درس دی درس ورکي او هغو وپوهوي دا برتري ده د تر نورو شاوخوا انسانانو نه نو که لاس یې نیمګړتیا لري یا محدودیت لري په کار کې دا د دې معنا دا نه شوه چې دای نیمګړی دی یا نشي کولی ځینې کارونه دی تر ډیرو نورو انسانانو نه ډیر ښه کارونه په ښېګڼه ترسره کولی شي ډیره زیاته مننه وبخئ چې ما ستاسو د خبرو هغه فشرده مې اوریدونکو ته وړاندې کړه د دې لپاره چې ستاسو په هدف باندې ډیر ښه پوه شي بریال صاحب د خپرونې وروستیو شیبو ته ورو ورنږدې کیږو غواړم خپل یو بل شعر هم ګرانو اوریدونکو ته ووایاست د دې خپرونې اوریدونکو ته د ژوند رنګونه د پروګرام لپاره
پسترګو من دومره وخت نه وی د کاسه دی و منست لپاره د حافظ شاهین تاسو سره لږ خبرې وکړي
هغه وطن دی باندې
تاسو خپل شعر وایي
شعر خو د موز بده دغه ورشتي شعر مې په حافظه کې نشته دی یو شعر مې ډیر په خو ولای د فکر کوم وش په تم کال کې مې نمبر کې خبر شو باید وای د مینې له ونای شوم شهته سپیل نه شوم په یاد د زبانو کې یو غږ مې شنه شوم یو سو شوم یو ستا شوم د زړه سره هم را شوم برېښنا سره ملګری د تالنده آواز شوم بهر شوم له تیارو نه د ژوند له کګلیچو نه ساحل ته ورنږدې شوم له خوځنده څپو نه ژوندون مې ځوږه او شور دی په زړه کې مې بل اور دی طوفان د هوا پسو د میلمه زما په کور دی او د ژوند په پسرلو کې په مستو د ژوند په پسرلو کې په مستو ولبلو کې له ځانه بیګانه شوم د ژوند په پسرلو کې خو همداسې یو هغه ده نو دغه یو شعر مې پرېښده که وخت لرئ یو بل لنګ درې څلور فرده به د یو بل غزل
مهرباني بریال صاحب دا پروګرام ستاسو د خبرو د اورېدو لپاره دی
مهرباني کوئ نو هغه داسې پیل کېږي چې ډیوه یمه پر سر بلې لمبې وړمه را وړم برېښنا شوم په تور تن کې پلوشې وړمه را وړم د مینې په الزام کې زړه چاودله بندېبار شوم د وخت په جیلخانه کې زولنې وړمه را وړم مالیار یم د ګلونو له ښکلا سره لوبېږم توتي هزار داستان شومه نغمې وړمه را وړم شهت بی پروایم د حالاتو له کردار بې خوده لیونو ته ته جذبې وړمه را وړم پرون که د فرهاد و نن زما مینه یاغي ده د نوي دور نوې سلسلې وړمه را وړم ما چرته د بیننګو په درشل کې توی نه کړې دا وخت کې پوښتنې شې پر لیمو وړمه را وړم
ډیر زیاته مننه بریال صاحب. د تاسو چې شعر وایې ماته د هم په ذهن کې راوګرځیدل چې کله چې تاسو شعر در تراشی یا الهام دی یو شعر در تراشی نو بیا لیکي تاسو په خپل په مغه بریل لیکدود باندې او ک بل څوک درته لیکي پختیانه جانا یا ستاسو زوی نواب درته لیکي ان دغه شعرونه ستاسو څه ډول ثبتيږي؟
هو دا شعر خو واقعیل که تاسو ویلی یو الهام دی یو حالت په انسان باندې زیاتره هغه وخت زیاتره د شپې له خوانه که بس یو څه ذهن ته راځي به د ما حافظه را سره ډېره ملګرتیا کوي ساتمه یا دا د ریکارډنګ سیسټم په تلیفون باندې کوم یا وروسته بیا پښتانه راته لیکي بالکل پښتانه راته لیکي او ارنځای نواب راته لیکي بیا یې پاڼې ته ورکوو او همدغسې همدغه ناڅاپه مجمع ترنه جوړې کړې دي دوباره یې راته لبني زه له شی سره لوبېږم ډېر لیونۍ مینه ورسره لرمه واقعي زه حد ته یېرومه زه وایم چې زه دغه شعر ده چې ماته یې ژوند راکړی ده دغه فرهنګ ده دغه یو دید ده چې ماته یې لویوالی دومره راکړی ده چې دغه مشکل ته حمل کړی شمه نو شعر کېدی شي په هره طریقه باندې چې هغه شي ده په بریل لیک باندې مې هم یاداشتول څو وخته وړاندې دي کلونه وړاندې تقریبا مشین دغه ماشین اوس هم راسره شته ده بریلر ماشین په هغه طریقه باندې کار
چې په زمو وایم ورته د معلولیت یو شعر په زمو وایم ورته.
بله بله
بله ستاسو زوی نواب نواب ستاسو شعر وایي
نواب د بریال صاحب مشر زوی او دا د بریال صاحب یو درې سلوریزی د سپوږمۍ په کوی کې له شری ټولګي څخه
ډیره زیاته مننه
او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
نواب صاحب مخکې له دې چې تاسو شعر پیل کړئ زه غواړم اوریدونکو ته تاسو یو ځل بیا معرفي کړم چې آریانزای نواب د ښاغلي بریال زوی دی او د ژوند په ټولو برخو کې تر اوسه پورې د دوی ملګری دی ک د دوی مرستې ته ضرورت شي نو دوی مرسته ورسره کوي په لیکلو کې ورسره د دوی د خورکۍ پښتیانه تر څنګ دوی د بریال صاحب شعرونه لیکي یا دشتونه لیکي او د ژوند په دورځنیو چارو کې له دوی سره مرسته کوي خور او ورور. نو مهرباني وکړئ نواب صاحب.
قربان مشم سلامت سي. شعر داسې سلوریزی دا ډول ده وایي که زما په برخه شوی معلولیت دی نیمګړتیا نه ده ځواکمنیم حقیقت دی چې دا غرونه غرونه ستونزې ماتومه دا زما فولادي عزم او همت دی. ظاهر بینه په ظاهر خطا نشي دا معلول خور پتمنه ننګیالی ده د ډیوې په شان لمبه پر سر یې ګوره چې
نواب صاحب دا خبرې دغه ورستۍ دا ظلم چې ویلې دا خبرې قطع شوې دغه ورستۍ باید له سره ووایست مهرباني وکړئ.
پسترګو ظاهر بینه په ظاهر خطا نشي دا یو معلولیت لرونکي خور د پاره ویل شوی ده وایي ظاهر بینه په ظاهر خطا نشي دا معلول خور پتمنه ننګیالی ده د ډیوې په شان لمبه پر سر یې ګوره چې سوځیږي او ځلیږي نومیالی ده او دا بیا د معلولیت لرونکي ماشوم لپاره ده که په هر علت معلول همدا ماشوم دی خدای یو حقیقت ښکاري او معلوم دی په مسکا د ژوند ارمان ته هوسیږي چې زوریږي زوروي همدا نوم دی.
مننه ډیره زیاته له تاسو نه نواب صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو د ژوند رنګونه پروګرام اوري مونږ له افغان فعال شاعر او د پخوانی سیاستوال د افغانستان د مشرانو جرګې له پخوانی غړي باقی بریال سره خبرې کوو د معلولیت لرونکو انسانانو د نړیوالې ورځې په پار له دوی سره خبرې کوو. نو بریال صاحب د وروستیو دقیقو ته د خپرونې را رسیدلې یو تاسو مخکې یادونه وکړه د سیاست د افغانستان په مشرانو جرګه کې د غړیتوب د دې په باب راته وایي د خپلو سیاسي فعالیتونو که څه هم مانه غوښتل چې ډېر په سیاست باندې وغږیږو خو تاسو چې یاده کړه زه غواړم چې د خپلو پخوانیو سیاسي فعالیتونو هغه که د ډاکټر نجیب الله د ولسمشری پر مهال وو او ک ورسته لهغنه یا اوس مهال یا د جمهوریت نظام د پرزیدلی جمهوریت نظام پر مهال وو د خپل سیاسي فعالیتونو په اړه لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د معلولیت لرلو ترڅنګ تاسو کوم کوم سیاسي فعالیتونو کې برخه اخیستې؟
مننه تکاسب. سیاسي فعالیت خو که ورته ووایو داسې خاص یا استثنایي ما نه درلوده، یعنی زه د کوم ګوند په رهبري کې ګیس نه وم، زه په ډېره ځوانۍ کې زخمي شوم.
مونږ ستاسو خبرې ونهاورېدې بریال صاحب، بریال صاحب مونږ ستاسو خبرې ونهاورېدې ځکه یوه شېبه په خبرو کې انقطاع راغله، مهرباني.
زه بیا وغږېږم. سیاسي فعالیت تکاسب خاص سیاسي فعالیت که زه ورته ووایم چې زه د کوم سیاسي جریان د رهبرۍ غړی ومه یا حداقل یو قدر ومه خو نه ومه. زه په ځوانۍ کې ډېر ځوان ومه چې دغه معلولیت راته پېښ شو، ولې ملي دید لرمه، ملي مبارز یم، د اجمل خټک د سلیمان لایق د نورو ملي مبارزینو د لارې پیرو یمه، دا اوس هم یمه، په سبا به هم یمه، او د ژوند تر وروستۍ سلګۍ به یمه. نو ما هغه اول الهام د سیاسي ژوند او یا د غیرت چغې نه اخیستی ده، د ارواښاد اجمل خټک بابا. نو دا جدا مسله. او بل زما زیاتره مسائل فرهنګي دي او دغه مدني فعالیت ده. او پارلمان خو نو درسته، خو موږ د شهیدانو او معلولینو انتصابي استازی ومه، په قانون اساسي کې ورته اشاره شوې وه چې یو کس باید په قانون اساسي کې به فکر کوم چې وی د کوچیانو د معلولینو د شهیدانو استازی باید پارلمان کې عضویت ولري. د جمهور رئیس کرزي زه یې پېژندلم، د زلمي هیوادمل صاحب دوی یو مشاور وزیر و فرهنګي، هغوی په دې باندې مشوره وکړله. ډاکټر فاروق وردک چې بریال دی دا وظیفه په غاړه واخلي، بیا هغه وخت د حضرت صاحب هغه اوله دوره وه، له نیکمرغه تر دا دوه دورې او بیا درې کاله نور د ډاکټر غني په وخت کې زه هغه شومه. بیا نو طبیعه دی موږ وخت پوره شو، هلته د مشرانو جرګې انتصابي غړی وم او د شهیدانو او معلولینو د کمیسیون مرستیال مشر وبه. دا دغه ټوله موده کې د ولسي جرګې کمیسیون بل هغې سره موږ غاړه په وزارت له قانون نه، له اجرایه قوې نه، د وزارت شهدا او معلولینو له چارو نه، او دغه ملي ستراتیژي جوړول نړیوال پیمان هم ومنل شو په 2012 کې. به فکر کومه دغه د افغانستان او دولت ته عضویت اصل کې د نړیوال کنوانسیون د ارتقا او د کرامت انساني د معلولیت لرونکو وګړو او نور مختلف پیمانونه وو، د مراکش پیمان وو، نور وو په ملي قوانینو کې، د اخشار آسیب پذیر یا واقع وو، د قانون وو، قانونی طرح وو، د کار په قانون کې د مالیت لپاره داسې مختلف کارونه وشول. نو د هغه ټولو کې موږ سهم درلود. او خاص اوس هم د په دې باور نه یم سید یو ګوند یا د یو جریان په دې کو کې خاص استثنا منحصر کار وکړي. آزاد خیاله انسان، ملی، ملیګرا، روښانفکر، مهذب، متمدن، دا د ما د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې به همدغه شعار دي.
ډېره زیاته مننه. زه له ستاسو له خبرو نه بریال صاحب داسې پوه شولم چې تاسو وایئ چې هو د افغانستان ولسی جرګه یا ملي شورا چې تاسو د مشرانو جرګې غړي واست، دا د کې تاسو فعالیت درلود، د دواړه سیاسي اداري دي د یو هیواد په هر هیواد کې او په افغانستان کې هم، مګر هغه برخه چې تاسو کار پکې کوو هغه یو تخنیکی برخه و چې د معلولینو د لرونکو هیوادوالو د دفاع د برخې مسؤلیت تاسو د ملي شورا کې درلود، همدغه یو مقصد دی تاسو؟
بلکل بلکل همداسي ده، لکه څنګه طبیعي ده. پارلمان نه، خو د دولت له درې ګونو قوو نه یوه قوه ده، اجرایه قوه ده، قضایه ده او د مقننه ده. خو موږ همغه څنګه ستاسو اشاره وکړله، تخنیکي برخه یا استثنایي د اهل هنود یو کس له موږ سره وو، اغلی انارکلی هنریاره وه، او د کوچیانو یو استازی وو، او د شهیدانو او معلولینو استازیتوب موږ کاوو. دغه همداسې مسله ده. نو موږ خپل دغه خپلو چارو کې، ولې په عین حال کې طبیعي ده چې موږ یو د نظام ما په امریکا غږ کې د تاسو راډیو سره ډېر بی بی سي راډیو سره نړیوالو راډیوګانو سره کړي دي، افغانستان د حالاتو په ارتباط په هره مرکه کې له ما سره ریکارډونه شته دي. مقدر جنگ د قطع کېدو لپاره د جګړې د افغان وژنې د قطع کېدو لپاره اواز اوچت کړی ده او دا د معلولیت یو پیغام هم ده. د سولې لپاره کار کول لوی ترین ویاړ ده د انسان. د بریالیتۍ لپاره کار وکړئ، د انسانیت لپاره، د وطن لپاره، د خلکو لپاره، د ولسو لپاره، د ازادۍ لپاره، د خپلواکۍ لپاره. دا ډېر یو هغه ده، د ژوند یو د انسان ویاړ ده، یوه د ژوند نه بېلېدونکې برخه باید وي. نه به ښایي چې انسان یوازې د ځان په هکله فکر وکړي، بلکې د وطن لپاره، د نورو انسانانو لپاره ځان وقف کړي.
کور مو ودان. په اخره کې یوه په زړه پورې پوښتنه شاید د ډیرو اوریدونکو په زړه کې هم وي، شاید تاسو هم کله فکر پی کړی. ما سره همیشه دا فکر دی که خدای تعالی انسان ته اختیار ورکی چې مثلا د وجود په غړو کې دا غړی درناخلم، دا پرېږدم، یا دا بل درناخلم، هغه پرېږدم. په دې کې به تاسو که مثلا اختیار ولرئ، بیا به هم یو بل ژوند خدای تعالی درکی، بیا به هم له دې سره موافق اوسئ چې له تاسو نه د خدای تعالی سترګې واخلي، او که په ځای به ووایئ چې د بدن یو بل غړی له تاسو واخلي.
ډېر عاطفي و احساساتي سوال ده، او د دې لپاره ځواب ورکول یا ځواب ویل هم ساده خبره نه ده. دغه بیا ژوند خو یو خو د موږ او تاسو هغه عقیدتي مسله ده چې دا خو شته ده، بلکې دا ټول ادیان په دې باندې معتقد دي چې انسان هغه ده حتما بیا ژوند یې په مخ کې ده. ولې که داسې یو حالت راشي چې انسان دوباره راشي، زه راشم، زه فکر کوم سترګې به د انسان لپاره ډېر ضرور وي، د ما لپاره ډېر ضرور دي. د ښکلا وګورم، دا د خپلې مېرمنې رنګ وګورم. که څه هم هغه په ځوانۍ کې، په ډېره تانده ځوانۍ کې ما لیدلې وه، نو یا اولادونه وګورم، یا سهار د لمر ختو د منظره وګورم، یا سپوږمۍ وګورم، یا ستوري وګورم، یا د یو پارک ښکلا وګورم. دا د ما ډېره یوه قریب، یا د اوس ټلویزیون وګورم. دا مې ډېر ارمان کېږي چې اوس دا امکانات چې خو زیات شوي دي د نړۍ په حقیقت کې. دغه ګلوبلایزیشن ده یو کلی ده، ولې متاسفانه معلولیت بیا دلته هماغه محدودیت رامنځته کوي. په تېره بیا دغه نابینایي، نابینایي نو زما په نظر د نارسایي هوش نه، یا د عقلي و عصبي هغه نه وروسته، تر ټولو نه مشکل معلولیت ده. کېدای شي انسان یې برداشت کړي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د ژوند رنګونه په پروګرام کې د معلولیت لرونکو انسانانو د برخې فعال شاعر او مدني فعال باقی بریال رسره میلمه و. دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. قدرمنو اوریدونکو، زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم. د ازادۍ راډیو خپرونې 24 ساعته روانې دي، او تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ راډیو پاتې خپرونې واورئ. Let's go.